دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رډیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او ملیحه میرزاده هر کله کو په روانه کړي تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی قانوني لاري او دیمه کلتوري خبرونه د مشال رډیو مجله در خبرو. یو دوه رپورټونه هم لرو خو در سره مخکې د دې سات تازه خبرونه د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامخړه د خبرونو سټکو ته. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی د خپل ګوند غړي مصبر داوډ د وژنې خلاف نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه کوي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان غونډې دویم ورځ ده او د یوکرین ولسمشر وایي د روسي بمباریو له وجې ماریوپول ښار په کنډرو بدل شوی. تفصیل: عوامي نېشنل پارټي د خپل ګوند د غړي مصور داوډ د وژنې پر ضد نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلدیاتي انتخاباتو ته ولاړ کاندید مصور داوډ د مارچ په 22مه په میرعلي کې نامعلومو وسوالو په ډزو وژلو. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندي او د صوبایي اسمبلی غړي سمر هارون بیرول پرون په ټویټر باندې لیکلي چې حکومت د پیښې سمدستي او رڼې پلټنې وکړي. هغې وویل ګوند باید نن د مصور داوډ د وژنې پر ضد په ټوله خیبر پختونخوا کې احتجاجونه کوي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو تنظیم غړي او د پیپلز ګوند ځایي مشر شفقت داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مصور د وژنې پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته په میرعلي سرور را رکه روانه ده. داوډ ویل وسوالو په میرعلي چوک کې د پولیسو په موجودګۍ کې هو وژلو.
میرلی چوک شه د پولیس مخمخ بالکل رو برو مصور خان د نامعلوم افراد وشتو پولیس وی لوډ و نو میش دا غشتنه کی چې ریاست ایوراسي د امن پر کول شي ناکام ویل دا.
بلخوا د میرعلي تانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د مصور داوډ د بجنې مقدمه د نامعلومو وسوالو پر ضد درج کړي او د پیښې پلټنې روانې دي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان غونډې نن دویمه او اخیری ورځ ده. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او آی سي د بارنو چارو وزیرانو اته سلویختمې غونډې ته پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویل چې په نړۍ کې د مسلمانانو آبادی یو نیم ارب ده خو ارزښت نه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې اسلام او مسلمانان له ترګرې سره تړل کیږي چې د دې هر څه ذمهوار پخپله دي او هغه ځکه چې د دې بیانیې د ختمولو لپاره اسلامي هیوادونو هیڅ نه دي کړي. د مارچ 22مې او 23مې دوه ورځنۍ غونډه کې 2500 اسلامي هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو استازي ګډون کوي. د افغان طالبانو د حکومت په استازیتوب د بارنو چارو وزارت د سیاسي څانګې مشر محمد اکبر عظیمی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د یوم پاکستان یا د پاکستان ورځ په مناسبت د هیواد ولسمشر او وزیر اعظم په ولس غږ کړی چې د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر عارف الوی نن د قوم په نوم خپل پیغام کې ویلي دي چې هیواد ته د ورپېښو معاشي او نورو چیلنجونو مخنیوي په اجتماعي کوششونو کې دی شي. د ده په خبره په 1947 کال کې په نن ورځ د بری صغیر مسلمانانو د پاکستان د جوړولو مطالبه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ورځ په مناسبت خپل یو بیان کې دا خبره تکرار کړه چې د هیواد پخوانیو حکومتونو د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړو. اپوزیشن ګوندونو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پوز دوه پایلټان پیښور تصویر ما هغه وخو وژل شول چې د دوی الوتکه د مشکونو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوز په یو بیان کې پرون ویل چې د دې پایلټانو د وژلو د پیښې تحقیقات به وکړي. د تمریناتو پر مهال د پاکستان پوځي الوتکې پخوا هم بیا بیا ټکر شوې دي. پاکستان د دغو الوتکو پرزې له چین نه اخلي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د 100 ورځو بیرحمانه بمباری محاصره ماریوپول بندري ښار په کنډرو بدل کړی دی. په عین حال کې د نوموړي حکومت ماسکو ته خواست کړی چې د ولسي وګړو د ایستلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو مشر هم د روس لخوا څلور هفتې مخکې د شروع شوي جنګ د ختمولو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 22مه وویل چې په ماریوپول ښار کې هیڅ نه دي پرېښودل شوي، تشې کنډرې دي. د ده په خبره دا ښار چې تر جګړې مخکې یې 400,000 آبادي وا اوس یوازې ملبدا، زرګونه عام وګړي یې وژل شوي او نور یو شمېر یې خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره د لار موندلو په لټه کې دي. زیلنسکی د ایټلی پارلمان ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوله. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. لږ مې سم بزرته په روانه غړي کې دوا ونیزی خبرونی لرو خو لمړی یو دور پټون هم تاسو لپاره لرو څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل عوامي نشته کوند خپل غوند یو غړی مصبر داوړ د وجنې پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړي په شمر وسان کې د عوامي نشته کوند لخوا بل د انتخاباتو ته ولاړ نومند مصبر داوړ پرم په امیر علی کې نامعلوم وسله بالو په دزو وجلو دا عوامي نشته کوند د خبر پښتونخوا وایند صبر هارون بلور پرون په ټوئیټر لیکلی نن د مصور داوړ د وجنې پر ضد په ټوله صوبه کې احتجاجونه کوي بلخوا د ځوانانو تنظیم غړي وای د مصور داوړ د وجنې پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته په میرعلي سلور لار کې روانه ده بلخوا د میرعلي تاڼي پولیسو مشال لري ته ویلي چې د مصور داوړ د وجنې مقدمه د نامعلوم وسله والو پر ضد درج کړي ده تفصیل عمر وزیر را کوي
شمالي وزیرستان کې د مارچ په 22مه نامعلومه وسله والو د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلدیاتي انتخاباتو ته ولاړ نومان مصور داوړ په ډزو وژلې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر کې کوسین مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسله والو په مصور داوړ ډزې کړې وژلې دي پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې او پلاټن یې کړی د مصور داوړ وژنې ضد عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي او روان دي شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې مصور داوړ پر رڼا ورځ وسله والو په ډزو ووژلو او وتښتېدل پولیسو خاموشه تماشا کوله په میرعلي چوک کې امنیتي کیمرې لګېدلې هغه دې وګوري او قاتلان دې معلومه کړي
شہید کا ٹارگیٹ ہے کب یا کسون دوا پر موٹر سائیکل بند روان بھی یا شوٹر رنگ کا پولیس آ رنگ دے پھر دا مطالبہ وی چ دا کیمرے دا آن سی دا مکاج دا کیم کا سون دی دا فوری طور پر پیغام دلغ شو نی ولغ شی
مصور دا وڑ د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړې هم وو او د یا تنظیم مشر نور اسلام دا وڑ چې د مصور نږدې ملګری هم وو وسله والو په هدفی برید کې تیر کال اگسمیاش کې وژلې وو د شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر او ځوانانو تنظیم غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د مصور فاتحه په میرعلي چوک کې اصلور لارې کې روانه ده احتجاجان د غلطه ناستي
او مینیشنل پارټي ان ڈی ایم پی ٹی ایم یوت او پیپلز پارټي دا فیصله وکړه چې د مصور فاتحه به احتجاجان په میرعلي چوک باندې کیږي چې نیره مزید په د وطن باندې د مصور غوندې ځوانون یا د نیره چې شهید کړل شوی دي غیر اوپټام غیر مخنیوي وشي
د 2021 کال دسمبر په 19مه خیبر پښتونخوا د رې قبایلی زلو په ګډون په ولا زلو کې د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شوه وو او ټاکل شوه چې د مارچ پر 1 به د سلورو قبایلی زلو په ګډون د صوبې پاتلس پاتې زلو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو تر سره کیږي مصور داوړ شمالي وزیرستان کې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د جنرال کونسلر چوکې ته ولاړ وو خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو تر لومړی پړاو دوه ورځې وړاندې نامعلومه وسله والو په ډېره اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عمر خطاب شیرانی هم په ډزو وژلې وو تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او مشران په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې لتیرې سموده راهسې یو شمېر ځوانان او مشران په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تنه لګی شو
مشال ریډیو تاسو غواګي د مومندو برهان خیلو قبیله وای حکومت تر دې وخت د ویته د مومندو ډیم د ځمکې معاوضه نه دا ورکړي. دوی د دې لپاره په مونډا سیمه کې احتجاج کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړي چې زر تر زر دی ورته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي. دوی وای چې په ځمکې کې د مومندو ډیم نه د وتلي نه روپی هم نه دی ورکړي. د مومندو کمشنر بیا وای دوی ورته پیسې ورکوي خو باید لومړی دغه قبیله خپل منځي لانجه هم ختم کړي. تفصیل چانه واسطر گزیرا کبھی
نہ منظور نہ منظور نہ انصافی نہ منظور ڈیم کے زمینوں کی معاوضہ جلد از جلد
برہان خیل قبیلی د مومن ڈیم د پاره د دوی نه د اخستل شی وزمکو پیسو د نه ملاوی دو پزت احتجاج کړي وای دوی ته باید د زمکو تاوان ورکړل شي. مومن ڈیم باندې کار په مئی 2019 کې شروع شو چې حکومت د برهان خیلو ایسا خیلو او د عثمان خیلو نه 7.5 اکر ځمکه د دغه ډیم د پاره اخستې وه. په دې ځمکو کې تر ټولو زیات ځمکه د برهان خیلو د قبیلې وه خو دوی تور لګوي تر دوی ځمکه زیاتې اخستې پیسې ورته کمې مقرره کړي او بل دا چې د دوی ځمکې کوم بل قام پسې لیکلي. ملک توربان خان مشهد ریډیو ته د مارچ په 2 وویل ملک توربان خان او ملګرو په مونډانو مې ځای کې احتجاج روان کړی. دوی غواړي حکومت دوی ته د خپلې برخې په مطابق د ځمکو پیسې ورکړي. د ډیم نه د وتلي نهر تاوان دي ورته ورکړي او درېمه دا چې په ډیم کې دي نوکری هم ورته میلاو شي. عثمان هم د برهان خیلو د قبیلې او تعلیمي افتزوان دی. وای حکومت چې دومره غټه منصوبه باندې کارونه کوي باید د هغې نه وړاندې د ولس ترمنځ د دغه منصوبو په وجه شروع کیدونکې شخړې هوارې کړي.
دغه احتجاج چې کوم دی په دغه حق لبانه دی چې زمونږ دغه کم ځمکې دي قوم برهان خیلو هغه ای ډي سي مومند او ډي سي مومند بالکل دغه چې کوم پیکج راغلي هغه نیولې پیسې نیولې دي.
نو هم د مارچ په 2 مشال ریډیو د اسیسټنټ کمشنر او د ډیم د پاره د جوړې کمیټې مشر غړي قیصر خان سره رابطه وکړه. هغه وویل چې دی په خپله د احتجاج کوونکو ځای ته ورغلی خو زیاته یې کړه حکومت د برهان خیلو قبیلې پیسې هیڅ یو بل چاته نه دي ورکړي او د پیسو او د ځمکو په حواله د دوی سره د برهان خیلو عیسا خیلو او د عثمان خیلو قبیلو معاهدې هم شته دي. د نهر په حواله سره یې وویل دغه نهر په لنجمن ځای کې جوړیږي. په ریوینیو محکمه کې دغه ځای د 400 دی ولې په قبضه کې د مومندو دی. دوی تر د لانجې د هواریدو پورې پیسې په سرکاري خزانه کې سارې کړي. د محمدونو د قامې سیبلې غړي ساجد مومن نه پوښتل چې دغه لانجه به څنګه هواروي. نو دوی وویل دوی به کوشش کوي د جرګې د لارې د قبیلو ترمنځ لانجې هوارې کړي.
د ټولې علاقې دپاره به انشاءالله دا یو بهترین پروجیکټ دی. زه د خپلو عوامو نه امید لرم چې کوم د خپل مسایل دي دا به مونږ د جرګو سره توهیم سره حل کوو.
او د یادونه وړ ده چې په اسلام آباد کې د خارجه وزیرانو په غونډه کې د اسلامي ترقیاتي بانک لخوا د مومن ډیم دپاره 180 میلیونه ډالر هم منظور شوي. د ریډیو پاکستان په ویب سایټ د مارچ په 20 د چاپ شوی خبر تر مخه د بانک د مشر محمد الجسیر او د پاکستان د اقتصادي چارو وفاقي وزیر عمر ایوب ترمنځ د ډیم د پر د امداد معاهده باندې دستخطونه هم شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہ واری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال لوی تاسو یې غوږی علاج من اساسم وزارت په دې پاتې برخه کې 2 خبرونه لرو. لومړی به قانوني لارې خبرونه ته غوښ شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بوريوال کاکړ جوړوي او د دې وروسته د مشال رادیو کلتوري پروګرام د مشال رادیوي مجله درخورو چې نجیب امیر قربته. خو نو لومړی به قانوني لارې خبرونه ته غوښ شو.
د د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوریز بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کله کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پر وړاندې کې د ازادۍ څه معنی ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتنې حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنی لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنی او تشریح کیدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغې ازادي چې کومه ده، د دغې ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا د هغې ازادي به نه سلب کېدای شي، مطلب دا د هغې گرفتاري به نه شي کېدلی، د هغې حرکت به نه شي محدود کېدلی، هغه چېرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چېرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلی دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالی.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دې ته خپل حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادۍ، لکه مثال یو کس ته دی غو پسین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي، یو خبره به د ورته شکاری اده په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجی کې هم کولای شي، په یو ګټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخکې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه ای بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به مونږ خبر وکړو په نیولو باندې. نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی. چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د جرم په څلحا سره حصہ جوړ کېږي یا جوړه شوې ده دا کس، نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستی ادارې پولیس چې کوم وي هغه د عدالت د اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومي دا ریاست ته په دې حواله سره څنګه صداسي او حق حاصل لري چې استحقاق ورته وایي، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدای شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملاتار دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدای شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدای شي. نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خود معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کنه دا سه چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آی آر ور وړي چې په دې ایف آی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي، دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلق نیسی پولیسی زوری تنگایی نه خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین دی، داغه کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه داغه هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتاره کړي، نو داغه مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په ساتي په فوري تور سره بیان چې تا مونږ گرفتارو په دې دي وجوهات په بنیاد سره تا مونږ گرفتارو، نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاری کی چې هغه ته خپل گرفتاری وجه چې کوم یې هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کوم مقصره چې د گرفتاری کی.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 12 راهیسی پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړی دی. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہ واري ده. اوس پښتنه ده چې ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیو شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویشر ګنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته موږ به عدالت ورته وایو. دیږي عدالت کې به اصلر ویشر ګنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویشر ګنټې کې نه خامخا پیش کوي. دغه وجدا دا چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلرویش ګنده نه زیات نشي راخوده. ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر د سیده یو ریواګل ریواج د سیده وشوي دی چې هغه ټارچر کوي وال ترټل کوي وایي نو په دې وجه باندې تلرویش ګنده کې دنه وال ته پیش کوي. دا ته په پته ولګي چې تا باندې ست تور لګیدلې دی هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیشي جج به تاسو ته وکی چې تاسو ته کم جرم کړی ول د ګناي سو نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي دا خپل خبر وکړو دا خپل د وکیل پترو باندې
د یو فرد ل گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کم ځای کې د گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ورځ ګنډې کې راول نه رسېدو نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ورځ ګنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لري وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي باندې.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر په پاکستان کې کوم دی دا کم ڈپٹی کمشنر ورته موبایل ته ضلع سربراه چې دا غسره د دې اختیارات پر ځای چې هغه دا حکم جاری کول شي چې یو کس د میشت لپاره دو د لپاره زیات نه زیات دریو میشت د لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کول شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو اغوی سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توثیق کول ضروری دي نو بیا هغه مزید هم په هغه کې توثیق کولی شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروری ده چې هغه هم په کم نه کم 15 ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دی ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځانته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به دغه کیس مخه ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خودته هم حاصل دی او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغه دفاع وکي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکو خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزینوال ته دوی سره دا به ته پته نه وي چې را مونږ ته وکیل په کار دی او نه د پولیسو دا ویلای شي کني پولیسو چې وایي چې را زمونږ وکیل دی راشي کنه مونږ دی مونږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق ته چې دی غلی پاتې شي غلی پاتې کې دلم یو حق ته.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولاد د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی، مطلب کوم جج دی، قاضی دی، داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري، بلکې هغه یو مکمل غیر جانب دار دی. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دی هغه دا دی چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي، هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت وي، نو چې هغه ثبوت باندې دې ملزم ته دا مکمل حق حاصلي چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیمه لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي، نور د خپل مطلب د خپل دفاع دپاره د خپل بېګناهۍ ثابتونې دپاره کو هغه وغواړي،
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې د آئین لمخې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
لاجمن سرسام د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو وزارت ونیزه کلتوري خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونه زموږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی مشال رادیوي مجله ته وښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غنا کې هر کله کوم د خبرونه درته په افغانستان او پاکستان کې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په ګډو کې با ووري په بچا خان مرکز په خور کې د غنی خان شپږوشتم تلین ول منزل شو
چې مو ترقی خلکې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برش.
په خوست کې د شملی په نوم مشاعره کې لزګونو شاعرانو ګډون وکړ.
کشران مې زکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګوي. جوهرم کلا کلا چې حشولې ګلې اوخري بابا د کاکا په مخ کې پری غاپ لګوي.
ترګي وړاندې ننګرهاریانو د نرګس ګل مشاعره جوړه کړې و.
زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به دمو وتا سوکو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کو او لسته وخایو.
د سندرغاړي مظهر خان سره مو مرکه کړي. هغه د خپل استاد ظاهر ماشوخیل پاډوي
تقریبا 22 سال میو شو د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه جون کو لګي او دغه میوزیک هم کو. زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لراکړه.
د مارچ په 15مه د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږوشتم تلین ول منزل شو. په دې موقعه لیکوالو پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقعه ویل ډیر زر به د غنی خان په یاد د غنیات په نوم یو کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار به څېړنې کوي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی د غنی خان تلین غونډې ته ورغلی. نور حال لاغنه په دې رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږوشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15مه په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډیره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکه هم ما سره په مزغو کې د ډیر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکه ما اوخ کې و. د د غنیات په نوم به ان شاء الله زمون د یو نوې ادارې تاسو ته اعلان کوم. او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدوده نه ده، او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلې دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلند ستورو نوم چته.
په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم میلمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونو ډېر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګری مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انځورونه جوړ کړو ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړې شو. دغه مقابلې په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شوو انځورونو کې د خپل پیژنګرو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم وو، هر یو څیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه موږ په دې باندې کار وکړو نو ښه دی. لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه، یا په انګلش کې ولیکي نو په انګلش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټری فلم کې جوړ کړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي شي چې دا یو ویژول دی او ویژول باندې هر څه کسبېږي.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسین یوسفزي، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسیب آرام خان، د کوټن ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړي. دا غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی و غنی خان چې کوم شیرونه لیکلیو د هغه وخت خلک پرې نه پوهیدل. ونن وختونه په خلکو څېړنې وکړي، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوهی کړل. نو وس هر فکر لرونکو غنی خان خپل خپل اړه طبيعي
چې مو ترقی خلکې. نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچر تزو، زکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفونو برش، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برش. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت، زکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلی دي خو لیدلی نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې دي، د ضرورت نم زیات لیدلې، او نن دغه شخصیت مختلف رنگونه دي. او چې د اثراتو خبره راځي نو پاغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابی اثرات.
د شنواز ترغزی رپورت مووریده. د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورغزی هغه کلام د سردار علي ټکر په غږ درورو چې پکې غنی خان ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړي دي. د سردار علی ټکر په آواز مو د ممتاز اورکزی کلام اوریدو. په دې کلام کې د غنی خان او د کائناتو د ستر خالق ترمنځ مینې ته کتنه شوې. د مشال رډیوی مجلې ته وګه. په مارچ او اپریل میاشتو کې په افغانستان او پاکستان کې د پسرلی راتګ سره سم د لویو مشایرو لړۍ هم پیل کی. موږ هم درته له خوست او ننګرهار د مشایرو راپورونه لرو. اول ورزو خوست. هلته د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې د خوست سربیره د شمیر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړو. د دې مشاعرې تابع کوونکو ویل له دې غونډې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست صبریو او د یعقوبی ولسوالی په تیرو شلو کلنو کې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېده. نن حال ته نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
د ټولنې کې عام ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کال یې څلرم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملې مشاعره هیله بخون کې وخوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدل په دې حالاتو کې ډیره هیله بخونکې وه، ډیره د جم و جوش نه ډکه وه، ډیره ژوندۍ وه او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، د افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د دې وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره پنځون کې لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلي کلي، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او پنځون کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پې وویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. خوستی شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته طنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې زکه خوختي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشرتکینې دنیاوي ګاپ لګوي. جوهرم کله کله چې ښولې ګلې اوخري بابا د کاکا په مخ کې پری ګاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې لکتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
شچ سان تیرا
لخوستا همیشه بهار ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره په تیرو ورځو کې ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو په کې شعرونه وویل. نرګس ګل مشاعره د تیرو اتو کلنو راهیسې د سپرلي په موسم کې چې د نرګس ګلونه په کې رسیدلې وي او وږمو یې د ننګرهار فضا معطره کړې وي په ننګرهار کې جوړیږي. نو تفصیل له جلال آباده د مشال لډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
هجر یہ پزڑ باند دا غلیا مغلیا مڑنگ پلا رزم سرگونی ولیا
دا غبرگ ترنم دا ننگرار دا اطلاعات و کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرته چې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل:
زه ډیر خوشاله ده غچانم چې چا چې د مشاعرې تاداو خیره اوس حضرت منصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مو غواړم چې دا رقم مراسم هر وخت به د مو وتا سوکو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې کړو.
نه ټپیش ته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخی شوی کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی په ښکلا دی تور دیوانو کوډي کړي له یاغي وجود دی سوړه سویلۍ خیژي لونګین د سینې دی کنګل شوی اژدها د زمانې بهانې ګوري ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول بیا بیخي در سره کیږي
سوالګری د پاولې شور دی ناراضي دلبري. ل جلال آباد د مشال رډيو د خبريال پر ريپورت کې د نرګس ګل مشاعري حال اوریده. سورز وړاندې په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د پښتنو هنرمندانو یو کلتوري او سندري زغونډه جوړه شوې و. په دغه غونډه کې د نورو سندرغاړو ترڅنګ مظهر خان هم برخه اخیستې و. مظهر خان د ډیر یو هنرمند دی چې له ډیرو کلونو راهیسې د ولسي سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره جوړه سندرې وایي. د دواړو ترمنځ د شاګرد او د استاد رشته ده. دا په داسې حال کې ده چې په اوس وخت کې نوي سندرغاړي چاته ګوړه یا شکر نه کوي او د کمپیوټر له لارې د سندرو لپاره لار هواروي. د مشال خبريال شانواز ترکزی له دغه خوږژبي هنرمند سره خبرې کړې دي او ورنې پیښور ته د افغان هنرمندانو د تازه کډوالې په اړه هم معلومات وخته دي.
د ډیر میدان سره تعلق ساتم. پیښور کې جون کوم جی تقریبا 22 سال میو شو د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه جون کو لګي او دغه میوزیک هم کو فنم کو جی
سو موزیک دې سړي
زه چې بس د سکار دی چې د استاد سره چې کم دی نو د اواز شاګردی ما دا غینه د اواز شاګردی کړل کنه و وسه پوری ورسره يم لکه دا سې ډیر زمام خلی پګان ملګری راغلی رئیس بادشاہ غوندی بادر زیب غوندی خو زما دا سې و چې زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لراکړل
خو استاد
ډیر ډیر خو
قربان خو دې شمه مزر رور که دغه پښتنه در نو کومه نن دلته د ایونت کې څنګه ما غینم پښتنه وکړه یو هنرمند واحد د انسان دی چې هغه عام سره سیاستدان مولا د بل قوم سره لکه کومند نو افریده یا دیروجه دا ټول په یو ځای باندې را شاید مونږ عام خلک راغوند کو سیاستدان خو خپل پارٹی راغوندې بل څوک نشي هنرمند واحد د ستند چې هغه هر څوک په یو ټغر باندې کې نه
او
ځانته ابو یو خوریدون کې ته جوړې چې ته ما ووره هنرمند دومره شکر دی او حیثیت دی زموږ په ټولنه کې خدای ورله ورکړی دی. یو وخت په ډیر کم داسې حالات بد راغلي او په سواد کې بد راغلي زما هنرمندان دا غزه هم راغلي هغه حالات بس تا په ځین کې چې هغه سیس ته وګورو داسې سترګې پټې کو کوم وخت په تات پیر شوی دی یو بد وخت او نن زما د افغانستان د ننګرهار او د کونړ په خلکو باندې تیری څه احساسات دي ذهن کې ستاسو راځي چې یره د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ځکه چې یو وخت به ته هم مرسته ته لیواله وې چې خدای ما سره څوک مرسته د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ټول پښتانه
سیبا خبر داسې ده چې د دې دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دي کړنو موږ واړه را لوي شو دغه حالات چې کوم دي د دوی غریبانو باندې چې کوم دي کړنو تیریږي لګیا دي د دې مخ کې هم چې کوم دي کړنو دوی لکه کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا سمره فنکاران ملګری دي اغي دلته چې کوم دي زما په یاد سره یو
تیس سال یا پچیس سال مخکې چې کوم دی دا ټول هنرمندان چې اوس تاسو دلته یې نه لګیای دا غون هنرمندان د دې ځای نه چې کوم دی دوی خپل لکه مثال په طور باندې خپل یو مقام ساز کړی الله پاک هم دې کوزي پښتونخوا کې دي له مقامات لکه هغه ورکړي دي الله پاک پہ ډیر رحمېدلی دی او مقصې چل لکه اوس هم دې باندې هغه حالات راغلي دي نو مخکې چې څومره لکه مثال په طور باندې اویرنس یا تعلیم او شعور هغه مینه که نه وه خو لکه نور هغه د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دي یو بل سره ساتله او مونږ هم چې کوم دی بری پښتونخوا ته لاړ شو لکه دوی مونږ له ډېره مینه راکوي او بله خبره داسې ده چې زمونږ دا کوزه پښتونخوا خو داسې ده چې لکه مخکې هم د دې دپاره زمونږ د کلي زمونږ د ښار زمونږ د دیرې زمونږ د حجرې ورونه دې ته مخکې بیرته اوس هم بیرته دي زمونږ په زړونو کې د دې ځای دی او مونږ وله په زړونو کې ځای ورکړی دی جی
ډېره خو دې مننه کوم زر به دغه ډېره وړه غوندې واخرنۍ پوښتنه درنه وکړم چې شاید داسې یو څه په هنر په لاره کې داسې یو څه سیز وي چې هغه کله دې سوچ کړی وي چې یاره دا خو په ننګرهار کې دا یو سندرغاړی دی اوس که د هغه سره زه لږ میلاو شم او دا تېر نه زه زده کړم یا شاید د هغه ځای یو هنرمند کتلی وي چې یار ظاهر ماشوخیل صاحب چې کوم دی نو هغه یو دې ځای کې ټپه کولی شي یا فرض کړه دې ځای کې یو هنر د ده سره زده او دا تې زه زده کړم خو موقع نه وه میلاو شوې چې راشه درشه شاید موقع اوس چې دا رالم څه فکر کوي چې یاره زمونږ دا هنر به دې سره نور هم هغه شیان چې کوم ستانه دي زده د هغې نه زده کړي یا د هغې نه دي ستانه زده کړي داسې مې یو موقع شته او یا نه
ولی نشته جی دی د افغانستان موسیقي خو ډیره خوږه موسیقي ده او د دې موسیقي چې کوم دی کړو په دې کې هغه د پښتو کلچر او هغه چې کوم دی هغه نمائندګي کوي هغه واضح ښکاري او لکه دې کې ډیر ستر ستر استادان شته چې مخکې هم لکه ما تاسو ته ذکر وکړو چې زمونږ د پیښور ډیر داسې سندرغاړي د دې اوسیدونکو د دې ځای هغوی چې کوم دی لکه اوس مثال په تور باندې سیداګل مینا استاد شو هغه ډیر یو ستر استاد دی غټ شخصیت دی هغې نه ډیر زده کړې دلته کې د پیښور فنکاران هم کړي وي او لکه شکر الحمدلله زموږ په دې پیښور کې هم لکه داسې داسې استادان شته زه د دې خبرې ګواهی یم کنه جی یو فرمان ماشوم یو سندرغاړی هغه هم لکه د افغانستان د سیمې دی اوس لکه شاید چې راغلی بی هغه دغه مشر ورو او هغه راغی او زما استاد سره هغه کینو غینی هغه چې کوم دی خو باقاعده لکه هغه میراثیان ورته ویلی شي دا غي د پلارو د نیکنه د فن را روان دی کنه خو په دې افغان فنکارانو کې د بری پښتونخوا فنکارانو کې داسې الکان مې هم لیدلی دي چې دا غي مشرانو خپل کشران راوستي دي او زما د استاد سره کینو ویلی او ورته ویلی دي چې یاره استاد جی دې ته چې دی کنه دا تاسو د आवाज نه ډیر متاثر دی دا تاسو د غږ نه متاثر تاسو ویل کنه چې لکه ظاهر ماشوخیل په یوځی کې ټپکه ویلی شي د دې الګ دغه شوق چې زه هم لکه د ظاهر ماشوخیل نزد کړو کوم هغه ځای کې ټپو کم چار به ته ویم هغه لکه ظاهر استاد ماشوخیل کی چې کوم د پښتو د کلچر د ثقافت د اجري زموږ استاد خو د اجري فنکار دی کنه چې د میدان فنکار دی او جی او ما تر وسه پوری زما 20 کی سال وشو د استاد سره ګرځم را ګرځم زه سبا لکه دا کریډیټ هم زموږ په هغه کې د جون او د فن په جون کې دام حاصل لې چې موږ د استاد سره د ملیشیا کې د پاکستان امبیسی کې هم پروګرام کړی دی
اوریدونکو د مظهر خان خبرې مو اوریدي زه نجیب عامر له تاسو اجازه غواړم او تاسو بلنه درکوم چې په تلو تلو کې د مظهر خان او ظاهر ماشوخیل په واز دا جوړه ټپی ووري
ਸ਼ਾ سندره خو جون دی او جون سندره دا
خو اوس نډولشتا نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
شور مغرب تسنگ